سلامونه ستړي مشه زه سفیولا ستانگزایمو ده آزادی راډیو دغه ماخامنه خبری مجلی ته خراغلاست ویم ده افغانستان سیمیاو نړی مهم خبرونه دادیم. په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د راتلونکي میاشتې په پای کې به خپل فعالیت ودروي. په توکیو کې د افغانستان سفارت د پخواني حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي. دغه سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دې پریکړې لامل هغه سلا مشورې دي چې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوې وې او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې دي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د سفارت ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او قنصلي چارې شاملې دي د 2016 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې څخه به تر بلې خبرتیا پورې ځنډول کیږي. سفارت ویلي دا پریکړه د جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږۍ او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام ولري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلی دی د شری له عمله مړینې د 2000 او 2040 کلونو ترمنځ شاوخوا 80% کمی شوي او د واکسیناسیون هڅو په همدې موده کې نږدې 50 میلیونه انسانان له مرګ ژغورل شوي دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي سره له دې اوږدمهالو لاسته راوړنو د شری ناروغي یو ځل بیا په نړیواله کچه د زیاتېدو په حال کې ده او دا چاره د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې د تیرو کلونو پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ کوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې پکې د شری ناروغي زیاته شوې ده. په دغه 2015 کال کې هم ګڼ خلک په تیره بیا ماشومان او لوی عمر لرونکي په شری ناروغي باندې اخته شوي دي. د استانبول پولیسو د پنجشنبې په ورځ په امنیتي عملیاتو کې د داعش ترهګرۍ ډلې د غړیتوب په شک 115 کسان نیولي. دا عملیات روسل هغه ترسره شول چې د کریسمس د مراسمو او د نوي کال د لمانځلو پر مهال د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ترلاسه شوی و. د استانبول د عمومي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د 120 شکمنو کسانو پر ضد د نیولو حکم صادر شوی و چې تور پرې لګېدلی و. د کال د پای د جشنونو په ترڅ کې د بریدونو د تنظیم هڅه یې کوله. پولیسو د استانبول په بیلابیلو سیمو کې پر 140 ځایونو چاپې ووهلې چې په پایله کې 115 کسان ونیول شول او د پاتې 22 شکمنو د نیولو هڅې لا هم روانې دي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د نایجیریا د حکومت په غوښتنه د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا پوځ د نایجیریا د سوکوتو ایالت په قلمرو کې د داعش پر وسلوالو پوځي عملیات کړي. د هغه په وینا دا عملیات د سیمې د مسیحیانو په وړاندې د دې ډلې د بریدونو د مخنیوي په هدف شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې لدی خبر شئ چې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه 3 کاله اوړي. ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د پاکستان او افغانستان د پولې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغیزمن شوي دي او سوداګر له ستونزو سره مخ دي. په نایجیریا کې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي بریدونو تازه حال هم درکوو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته، په افغانستان کې بغیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه 3 کاله تیر شوي دي. ګڼې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وایي د خپلو کورنیو سرپرستانې وي چې اوس یې کورنۍ آن د 3 وخته پوره خوړو توان هم نه لري او تر څنګ یې په ژمي کې هم د ځانونو او ماشومانو د تودو ساتلو لپاره اسانتیاوې نشته. جزئیات په دغه تفصیلي رپورټ کې له فیروزې عزیزي اورو.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له 3 کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بې ساري ډول خراب سوی چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوا نه یوازې دا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع سوي. د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په 26 ازادي راډیو ته وویل.
یک درد است که خلاصه بالای روح روان تمام دختر خانمای و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
دست یا درد چه در طول حق انجون و خزو چه دندی درلودی روانی اغیزمن کرده، پر موږ ټول یې منفی اغیز کړی. اوس چې اکثره ښځې او نجونې بېکاره دي، ډېری داسې کورنۍ پېژنم چې آن له مجبوریت یې سوال ته مخه کړې ده. دا وضعیت ډېر بوږنوونکی دی، آن په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي، ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي، اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي امارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روسي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه، بلکې د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوي، هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ. دی وویل
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړي ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړي ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک ده، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه، افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 24 په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 24 د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د ډسمبر په 29 پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني، ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته لتاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا له وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لرې بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکې ښځې دي او د ښځینهوو په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بېساري ډول نوونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. له دې ډلې د ښځو بشري حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
تصمیم که اینا گرفتن تنها اکت طبیعی زنان پایمال نساختن، بلکه
دا پریکړه چې دوی کړې نه وزې له ښځو طبیعي حق اخیستې، بلکې د زرګونو کورنیو ژوند یې بېوزلې او ناهیلې سره مخ کړی. نو موږ دا پریکړه یو انساني ناورین او کار ظلم بولو. که دا محدودیتونه دوام ومومي، د ښځو او هغو کورنیو چې یوازینې سرپرستانې ښځې دي، راتلونکی به یې تر نن هم تیاره شي او یو نسل شرافتمندانه ژوند ته هیله له لاسه ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر 18 پر خپل ویب پاڼه خپور کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه او ویلي وه چې هرو لسو څخه نه افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل شوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د دولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او د عامه ټولنې د ښځو د څنډې تکولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امریکا په نایجیریا کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو هوایی بریدونه کړی دي. د امریکایي چارواکو په وینا دغه بریدونه د نایجیریا د حکومت په غوښتنه ترسره شوي او پکې د اسلامي دولت څو جنګیالي وژل شوي. واشنگتن وایي د عملیات د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره شوي او په دې کې په ځانګړې توګه هغه کسان وژل شوي چې بېګناه عیسایان یې په نښه کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایی برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د امریکا پاوز د پنشن بی پروز وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ترامپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د علاقمندان په توګه د ده په لارښوونه متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بېګناه عیسویان په نښه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني په اکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې په کې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپدېخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي. خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته وایست. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د راپورونو لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستان څخه تر 1 میلیون ډیر افغانستان ته ستانه شوي. UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي لام شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. په همدې حال کې پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وای په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو واوښته. UNHCR په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پورې د ډسمبر 23 مخبور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بیوار کارت لرونکي، د ACC کارت لرونکي او د غراز بیا اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړي چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 38,000 تنه د چمن، تورخم او بارامچی له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې په کې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېری زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما نیپور شدیم به طرف افغانستان دیگه متاسف
په دیروستیو که افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان په کې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. شای نږدې نیوي سلنه افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولای دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې شپږ میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موش افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي. که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کېږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې د غراز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
واربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د خلکو د اسانتیا لپاره د برېښنایي پیژندپاڼې او تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی. د زرمت اوسیدونکي د یاد مرکز پر فعالېدو خوښي ښویي او وایي دوی مخکې اړول چې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره ګردیز یا پلازمینې کابل ته لاړ شي. بل لور ته د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د زرمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم دغسې مرکزونه جوړ کړي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
دا پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډپټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژندپاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل:
د دې تذکرو د دفتر یا د دې دلته راتک دا د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته دوه ولسوالۍ ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېرې زیاتې ستونزې وي چې تر کابل او تر ګردیزه به موږ ټول ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونو دپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سرال موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر سهولتونه به خلکو.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یادې سیمې خلک غریب دي او پخوا یې د برېښنایي تذکرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد وویل:
د څلور پنځه کاله ډېرې ستړیاوي او ډېرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به سي ګردېز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره دته په 5000 6000 او 10000 تاوان تمامېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي تذکره، خپل شای به بانک ته جمع کېږي. نورې د دې مصرف نشته، ټیکسي نشته، هوټل نشته.
د زرمت اوسیدونکي وړاندې وایي په خوا ډیر وخت د ځینو ښځو او نارینهو د تذکرو نشتون په هره برخه کې ستونزې جوړې کړې وې او هغوی له عامه مرستو امتیازونو بې برخې پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قوم مخور عبدالرحمن ول
د موږ نر او خزو باندې دا غږ د سیبال ټولي جوړي کې تر دې چې د دې ته مثلا کدي مرستې طرف کومک معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرف معلومات ورته کیږي نو د تذکرو ډیر زیات ضرورت د خلکو ته او خلک ډیر په خوشحالي سره سره اخلي او ورته درې
بل لوري ته د پکتیا د احصایي او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي د یادې ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
په دغه کې موږ سره الحمدلله الحمد پکتیا کې درې مرکزونه لدول دورم لرو چې یو مرکز کې دی یو په پټان کې دی ایو دلته شپال شو دا هڅه کوي ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رحم منځ کو دي لیکنی تزرو په برخه کې
په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نګدې د بیرخنای پیژن پانو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته پکتو د پیژن پانو د قیمت کمیدل دي
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو متحده عربی اماراتو ته د متحده ایالاتونو چارواکو د عربی متحده اماراتو چارواکو ویلی دی چې په یمن کې د سولې د تامین لپاره د سعودی عربستان له هڅو څخه هر کله کوي په دې اړه باندې اسمت څاروان یو ریپورت جوړ کړی دی
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عربی امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا پرمختګ او پراختیا ده د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابو ظبی له ملاتړه برخمنه ده د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلې ده د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی دا په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کوله چې د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبري وکوي سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران په لوا حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی ایران پلاوا حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبی یمن ته وتښتي د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري
د پاکستان او افغانستان د پولي لټړل کېدو ورسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغیزمن شوي او کاروبار کم شوی لدی سره د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ چټک کېدو لامل په بیلابیلو ځایو کې کارکونکو افغانان لستونزو سره مخ دي جزئیات په دغه تفصیلي ریپورت کې
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نګدیو کې د ناسمه تعلقاتو لکبل د پولي تړلې پاتې کېدو وروسته په پیښور کې بیلابیل کاروبارونه خراب شوي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د هغې وروسته وتړل شوه کله چې د روان کال د اکتوبر د میاشت د 11 او 12 تاریخ په شپه د افغان طالبانو او د پاکستانی فوجي ځواکونو ترمنځ ټکټه وشوه او پر نتیجه کې دواړه خطا ځاني زیانونه واوړېدل. دا اوازونه د پیښور د مالګو منډای د قیمتي کانو په مارکیټ کې دي. پر یاد مارکیټ کې زیاتره کاروبار کوونکي او کارکوونکي افغانان دي. دا مارکیټ په افغانستان کې د روس افغان جنگ وروسته آباد شوی او کله چې افغانان پاکستان ته کډن شول. په یاد مارکیټ کې کارکوونکي افغانان وایي د پولیسو لخوا د گرفتار کېدو او افغانستان ته په زور د ستنېدو د ډاره بهر نشي وتلی او په آزاده کاروبار نشي کولی. په دغه اړه په نمک منډای کې د افغانستان بهلول چې د ډېرې مودې نه په دغه مارکیټ کې د قیمتي کانو کاروبار کوي مشال ریډیو ته وایي
والا زیان خو خامخا زیان دی زمونږ لیندن د کسانو سره دی زمونږ پیسې هم دلته د کسانو سره دی او د هغې پیسې مونږ باندې دی داسې معاملات خو ډېر زیات دی مونږ ته خو ټایم وری نه کی او نقصانات ډېر زیات راځي مونږ ته هم راځي او دې خلکو ته هم راځي زمونږ خوشحالي په دی کې دلته کار وکړو دې سره تعلقات ډېر ښه دی زمونږ خپل ذاتي د تجارانو او مونږ غواړو که دلته وشي ډېر ښه دی مونږ لپاره.
د نمک منډای د قیمتي کانو مارکیټ ته د افغانستان د زمرود، یاقوت، بیروت، چرملاین او داسې نور کانی وروړل کېده او د صفایي وروستو به په نړیوال مارکیټ کې پلورل کېده. خو د یاد مارکیټ د انتظامیه په خبره د پولي تړل کېدو وروستو دغلته کاروبار د 50% نه هم کم شوی دی او د افغانستان نه کانی نه وړل کېږي. د نمک منډای د قیمتي کانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر عبدالجلیل مشال ریډیو ته وویل
پہله دا صوبه ټیرریزم والا پہله دهشتګردیانې چالو شوې نو یورپین بند شو چې یورپین بند شو نو موږ ته لا چاینیز کوله وکړل زیاتر ډیپینډ اوس په چاینا کېږي مارکیټ اس ایم ډاون او چې دا اوس د درې څلور میاشتې د افغانستان دا کومه مسله چالو شوه نو د دین خو بالکل زیرو شو ځکه چې د دیزی خستون چې کومو اب افغانستان ته تل او د افغانستان خلکو به وړل انډیا ته نو د دوی یو بیلټ تیار جوړو نو د دې د وجه کاروبار ډم شوی دی.
موږ اوس په پیښور نمک منډای کې د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی د دوایانو یا درملو مارکیټ کې یو. په دې مارکیټ کې د 1500 زیات دوکانونه دي. د درملو د دې مارکیټ د اتحادیه په خبره د پاکستان او افغانستان د پولي تړل کېدو وروسته د غلطه کاروبار نیم په نیمه کم شوی دی. د پاکستان ډان ورسپانی د دسمبر په 14 ریپورت کړي چې د پاکستان نه افغانستان ته د درملو او جراحي د آلاتو کلنۍ ونډه 200 میلیونه ډالر وا چې د روانو حالاتو د مخې د زیان سره مخ ده. د نمک منډای د دوایانو د مارکیټ اتحادیه وایي په ملک کې د دوایانو زیاتو قیمتونو له امله کاروبار د وړاندې نه خرابو خو د بارډر بندېدو سره د زرګونو خلکو معاش د زوال سره مخ دی. د دوایانو د مارکیټ د اتحادیې مشر اسلم پرویز د کاروبار کمیدو په اړه مشال ریډیو ته وویل
ولی چې پہله به عام ولس چې کوم دی دلته به چې کوم د افغانستان نه راتله نو هغوی به چې تله ځان سره به په کاټنو کې په شاپرو کې دغه میډیسن وړه هغه نه بعد بیا په دی باندې پابندیانې ولګلی شوې او دا میډیسن چې کوم دی د مینوفیکچرز نه به ډایرکټ چې چا به رجسټریشن وو نو هلته به هغه رجسټرډ میډیسن هلته ملاویده ادروایز دغه چې کوم خلک به راتله او ځان سره به دا میډیسن په کاټنو کې په شاپرو کې یا مثال په بلټای په تھرو تله نو په دې باندې هغه ټیم نه پابندی وه او اوس دې پابندۍ سره دو شو چې کم آلریډي رجسٹرډ میډیسن افغانستان کې چې کوم به دلته مینوفیکچر چې کوم دی هغه هلته ځان رجسٹرډ کړو نو هغه رجسٹرډ میډیسن هم چې کوم دی په هغه خلکو باندې بند شو. زمونږ په دې نمک منډای میډیسن مارکیټ دا که موږ وګورو د پاکستان تر نه غټ میډیسن مارکیټ دی نو دلته نه بم چې کوم دی ریګولر بیسس باندې چې کوم خلک رجسٹرډ وو یا چې چا خپل پروډکټ هلته رجسٹرډ کړی وو دا هغې د چې کوم پراسیس وو د هغې چې کوم ایس او پیز وو دا هغه ایس او پیز مطابق هغه ټول میډیسن به دلته نه په یو لیګل وے په یو لیګل چینل باندې تله نو هغه پابندۍ سره نو ډاؤٹ چې افیکټ دلته پرې وته دي خو زیات افیکټ په هغه خلکو باندې دي چې چا به دا استعمالول.
دا اوازونه بیا په پیښور کې مشهور د سرمنی نه جوړیدونکي جیکټونو مارکیټ کې دي چې د افغان مارکیټ په نامه مشهور دی. دلته هم زیاتره کاروبار کوونکي افغانان دي خو د پاکستان حکومت پریکړه چې کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي په دې مارکیټ کې کاروبار اغیزمن کړي. د افغان مارکیټ د اتحادیه په خبره دلته یو کال وړاندې شاوخوا 500 کارخانې وې اوس یوازې 250 پاتې دي او ډیری افغانان د پولیسو لخوا د نیولو افغانستان ته په زور د ستنولو له ډاره کاروبار ته نه راوځي. د دغه مارکیټ د اتحادیې غړی غلام ربانی مشال ویډیو ته وایي
نو اثر خدا شوه دی چې په بنیادی شکل باندې ټول خلکو هغه چې کم هغه د زړه دغه نو هغه مات دی تقریبا داسې به درته منو کستمر دی او که